په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د کونړ زلزلہ ولې خنړی و؟ دغه زلزلې پر تخنیکی اړخونو او دا چې ولې زیانونه ډیر دي، اسد الله لودین د چک جمهوریت پراګ په چارلز پانتون کې د طبي علومو د ډاکټرا لڅېړونکو حزب الله موینی سره مرکه کړې ده.
د اگست 1 زلزلہ د لکه د افغانستان نورې زلزلې دا د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ سره په تصادم کې یا په ټکر کې قرار لري، او د هندستان پلیټ د ایروشیا د پلیټ پاړ خو روان دی. دا حرکت بتی حرکت دی، سوکه حرکت دی، په کال کې تر 2 سانتي متر یا 3 سانتي متر پورې لاغه په لور ورځي. نو لاغه اړخه دغه ساحه سي د ډیره فعاله ده، زلزلې لاړخه ډیره فعاله کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 15 یا 16 کلونو کې په 15,000 یا 20,000 کسان د زلزلې له کبله خپل ځانون له لاسه ورکړي، شهیدان شوي دي. سي ډیره خونړی د نهرین زلزلہ والا سي تقریبا 4,000 کسان پکې شهیدان شوي وو زموږ هیوادوال. لاغه وروسته بیا د پکتیکا زلزلہ او د هرات زلزلہ. نو دغه اړخ دغه ځای سي دی د هندستان پلیټ، د ایروشیا د پلیټ پاړ خورځي، او دلته موږ فعالې ماتې لرو، د چمن ماتې ده، د التمور ماتې ده. اوس اوسنۍ زلزله سي پیښه سوې ده، اوسنۍ زلزله زما په نظر باندې د کونړ ماتې په امتداد باندې منځته راغلې ده. د کونړ ماتې باندې په تیرو 4 کلونو کې موږ راپور نه لرو سي دلته دا رقم زلزله سوي. د دې زلزلې راپورونه سي ما وکتل، د یو جی ایس د راپور په اساس سی په 8 کیلومتر اوم کې قرار لري، او د ماګنیټیوډ په دغه 6 درجه یې ښودلې دی دغه شدت. خو د جی اف سی راپور وایي چې دغه اوم 14 کیلومتر و. نو دغه رقم زلزلې معمولا د فعالو پلیټونو یا د پلیټونو د حرکتونو په وجه منځته راځي. لغه وروسته هم بیا کله سی دا ول زلزلہ د شپږ اشاریه د مختلف راپورونو په اساس وسوله بیا د تکتونیکی زلزلې. لغه وروسته بیا معمولا شدت یې کمیږي، خو د پس لرزه یا افټر شاک سی وی معمولا. ما سی راپورونه وکتل، یوازې د سبڅوی راپورونه تر شپږو پورې رسیدي لغه وروسته سوي دي. خو خوشبختانه دا دی سی لکه نوري عامي تکتونیکی زلزلې سي دي، د دوی شدت تر یو ماګنیټیوډ پورې کمی، یعنی شپږ اشاریه یو څخه کښته راځي راځي راځي، معمولا دا رقمي. کله نا کله داسې حالت هم راځي لکه په پکتیکا کې موږ یو نادر حالت درلودی سي، د زلزلې شدت په دویم وار کې کم نه و. نو دلته د زلزلې شدت له وروستنی راپورونو کې کمیږي.
بله، السلام علیکم. چې دغه زلزلہ مرګونی وتر اوسه ل 800 ډیر کسان مړ کړي او نږدې 3000 نور ټپیان دي، دا هم ورستې شمیرې نه دي. د خپلواک سرچینو له خوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویل شوی. د زلزلې د مرګونی توب لامل څه دی؟
زلزلې خو ټولې خطرناک وي، او مرګونی حالت کې راځي. خو په دغه رقم شدت باندې زلزلې کچيري په نور هیوادونو کې موږ معمولا سي تاسو د USGS یا د GFZ راپورونه وګوري، د شپږو پوری یا 15 تر 16 پوری زلزلې ما په نور دنیا په نور ځایونو کې کیږي، خو هلته زیان دومره نه وی لکه په افغانستان کې. په افغانستان کې د زیان وجه یو د ودانۍ یو ښه جوړش نه دی، ودانۍ په ښه د جیولوژي لاړخه دا رقم مزکو باندې نه جوړوي چې هغه لاندې ډبرې شوی. د ساختماني اړخه هم ډیر ستونزې لري. معمولا کورونه موږ پکتیکا ته په زلزلہ کې زتللې ولا، ما تقریبا 3 نقطې مې وکتلې مختلفې نقطې سي زلزلہ کې سوې ولا. اکثریت وجه دا ولا سي په د تعمیراتي اړخه څخه غلاندې ربري د جیولوژي اړخه دی ته جوړی نه ولې شوی ډبرې ولې سي دوی ډبرې ماتې سوي ولې له مخکې پخوانیو شکستګانو ډېرې ماتې کړې ولې تکتونیکي حرکتونو ماتې کړې ولې هغه ډبرې او دوی کورونه په جوړ کړي ول. نو بل د کورونو سټرکچر تاسو ته معلوم دی چې په افغانستان کې ښه سټرکچر نه وي، خام سټرکچر وي، د خام سټرکچر هم په معیاري ډول نه وي. بل علت یې دا دی چې د زلزلې هم خام کم و، په هغه کې معمولا د زلزلې شدت ډېر وي.
کونړ او نورو ختیځو سیمو کې تازه سیلابونه هم راوتلي دي او خلک زیانمن کړي. آیا د دغو طبیعي آفتونو سیلاب او زلزلې ترمنځ کوم جیولوجیکي تړاو شته؟
نه، زما په نظر سیلابونه دغه رقم غټو زلزلو لامل نسی کېدلی. دغه رقم هغه کچیری هم لامل کېږي، ډېر په ډېره وړه او په ډېره محلي کچه به وي. دا زلزله موږ او تاسو وکتل، نه یوازې داسې د افغانستان ډېرې برخې ولړزولې، بلکې د پښتونخوا پورې، د پېښوره پورې دغه زلزلې ټکانونه محسوس ول. د دې ساحه پراخه وه. لکه چیرې هغه رقم زلزلې طبیعي آفتونه اول خو په زلزلو کې ډېر کم رول لري، او که چیرې رول هم وي هغه بیخي په ډېره محلي کچه وي.
د ختیځو سیمو د زلزلې مرکزونه به معمولا په بدخشان یا د هندوکش د غرونو په لمنو کې وو. دا ځل د کونړ او ننګرهار ترمنځ یوه سیمه کې دا تفاوت والی
لکه څنګه چې مخکې ما وویل، دا زلزلې په افغانستان په یو د تکنونیکي اړخه په یو فعال کمربند کې قرار لري. د فعال کمربند کې مختلفې ماتې شته. موږ ډېر غټې سیدې د چمن مقور ماته دغه په امتداد باندې زلزلې کېږي، د هرات د ماتې په امتداد باندې کېږي، التمور د ماتې په امتداد کېږي، خو دا ورته د کونړ د ماتې په امتداد وسوله. نو دغه پلیټ چې کله حرکت کوي هغه یو خدا سیدې سي د زلزلو دغه یو د بل سره کله ناکله امکان لري سي زر او یا ډیر کلونه په منځ کې تر زرګونه کلونه ونیسي سي یو زلزله، که څه هم دغه تکتونیکي اړخه فعاله وي سي دویمه زلزله وسي. نو د انسانانو حافظه دا رقم داسې موږ دا اوسنی ریکارډ سي لرو، د څو سوه کلونو ریکارډ شاید ولرو. که څه هم ما په نقشو کې دا رقم د افغانستان د زلزلې د ریکارډ نقشې سیما کتلې دي، په همدغه ساحه هم دې ته نږدې ساحه کې مخکې هم زلزله سوې ده، قوي په قوي شدت باندې زلزله سوې ده. نو افغانستان د تکتونیکي اړخه فعال دی او امکان لري په دې خاطر سي موږ صحیح ډیټا نه لرو، او ځینې کله ناکله ځینې ماتې تر اوسه پورې موږ ته ښه جیوفیزیکي او سیزمیکي معلومات موږ په افغانستان کې نه لرو، او نوې څېړنې ماژنې څېړنې بیخي کړي هم نه دي. دا له موږ راڅخه هیریږي کله ناکله، او کله ناکله دا رقمې سي ځینې ماتې په محلي کچه باندې هغه فعاله وي او موږ ته معلومې نه وي. نو د دې دپاره سي اقلا د زلزلې خو تر اوسه پورې ساینس په دې باندې نه دی توانېدلی سي مخکې له مخکې وشي په کوم ځای کې څه وخت څنګه په کوم شدت باندې زلزله کېږي، خو اقلا دومره یې سي د زلزلې فعال ځایونه ورته معلوم دي. په بدبختۍ سره افغانستان اکثریت سیمې د تکتونیکي اړخه او د زلزلې د سیزمیک اړخه فعال دي، امکان لري زلزله ورپکې وسي.
تر کونړ مخکې هرات او پکتیکا کې هم ورته زلزلې وشوې. آیا دا زیاتوالی نه ښیي ځکه په دې وروستیو کلونو کې دا ډول پېښې ډېرې شوې؟
نه، د لکه مخکې ما وویل موږ په فعال زون کې قرار لرو، امکان لري زلزله اوس، امکان لري اوس په دوه درې کاله کې دوه درې زلزلې سر په سر وسوې، دا امکان لري لس او شل کاله بیا یا پنځوس کاله حتی زر کاله بیا زلزله ونسي. خو یو شی دی چې کله هوښیار خلک، هوښیار هغه سي په فعالو زونونو کې، د زلزلې په فعالو زونونو کې قرار لري، هغوی مخکې له مخکې دې ته تیاری نیسي، د طبیعي آفتونو ادارې فعاله وي، او له هغه سوا د کورونو ساختمان اړخونه دا هر څه په پام کې نیسي. نو سي که زلزله راځي هم ډېر زیان پېښ نه کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
وربشو پاکستان ته. پاکستان کې د میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د پاتې کېدو مهلت پرون پای ته رسیدلې او ګڼ افغانان موقتی کمپونو ته استول شوي. ملګری ملتونه وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې د پی او آر کارتونه لري. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د جون په 1 پای ته رسیدلې وه، خو پاکستان یې له غځولو ډډه وکړه. ځینې کورنۍ افغانستان ته د تورخم او چمن له لارې د دوشنبه پر ستنې شوي. زموږ همکار فرات شینواری تورخم ته تللی وو او دا رپورټ یې را لېږلی.
د پاکستان مختلفو برخو نه افغان کډوال لومړی لنډ کوتل موقتی کیمپ ته ورځي او بیا هلته د رجستریشن او تالاشۍ نه پس د تورخم له لارې افغانستان ته استول کیږي. په لنډ کوتل کې افغانستان ته وختو په انتظار ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې ګاډي یې په اوږدو قطارونو کې ودرول شوي او د ټرافیک جام کېدو له وجې سخت کړاو سره مخ دي.
خان محمد دی جی ټکسلان رالو ننګهار ته زو د خیره ګاډي امبار کړي دی او ډایرک دی پور راغلی. اوس د کوم لار چې بند ده دی پته نه دا سو وجه ده او دی ته یو لار جوړه کړي دا کوم تکلیف په دینور کې ماشومان دي سپینګری دي خزي دي زنانه دي ډیر غټ تکلیف دی دینور کې ولاړ دي خپل رمان روان دي. هیڅ سہولت نشته دی د ګرچا پیر تاسو ویني تاسو کیمرا وګرځوي تاسو ته بخاره شي سم نشته دی بدی زیکي تشناب نشته دی د زنانه او د پاره د عجز نشته دی د وبو سکلو زی نشته دی منځو دسته پاره هیڅ نظام نشته په دې ډاک کې بس شي. باید دوی داسې یو نظام جوړ کړي چې د منځو دسته پاره یا داسې ولار جوړ کړي چې ډایرک منګ د پاره چې لار آزاد یو منګ ډایرک وړو په تور هم مانی.
سردار ولی
کوم راغله
رالو سنبدان ناجي صاحب مشکل خدا غدا سي دوش پم زاخيله وکړي او بیا رالو انرسي تل دی وش پدرو ولي ساري را پري خود دل د سرالو لوړګي ته شپک پګلاينه ولاړ دي بالکل موږ ته چانس نه د گاډي ځای خورو. ما شومان دي زنانه دي ډېر په تکلیف کې حکومت نم دا اپیل ده چې موږ د الله اخلاص یو دا کړو د مخه ورکی ډېر بتر خوشاله یار ال ته موڅه یو کال تیر کړي موږ ډېر کې خوشاله یو دوی ویل چې ووځي موږ ته هیڅ اپیل نشته بالکل بزو واخ رضای بند رواني
بارم زوی نشته
نه کورونا نشته شای نشته منځه ک نشته پیسې نشته بس توکل به خدای رواني وطن هم د سو
چرته واړه وای
نو وس روان لوګر ته نو چیرته دشت کې پراتی خیمه مې ودرو.
یو اندازې مطابق په پاکستان کې د پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو شمیره خواوشا 4 لک خودل کیږي، خو ځینې ادارې وایي چې د دوی شمیره څه باندې 4.5 لک ده. همدارنګ خواوشا 8 لک افغان کډوالو ته د ای سی سی په نوم کارډونه جاری شوي وو او د هغوی د ستنېدو عمل سږ کال د اپریل لومړۍ نیټې نه پیل شوی وو. حکومتي چارواکي وایي چې پی او آر کارډ او ای سی سی کارډونه لرونکو نه علاوه په زرګونه شمیره کې بې اسناده افغان کډوال هم په دې ملک کې موجود دي او اوس به د 4 لس فارن اکټ قانون لاندې نیول کیږي او افغانستان ته به ډیپورټ کوي. چارواکي وایي چې د افغان کډوالو د ستنولو عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړی دی او یو اندازې مطابق تر دې دمه څه باندې 1 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې افغان کډوال دی خپل خوښې ته پرېښودل شي او پاکستان دی دوی په زوره نه شړي او په باوقاره او باعزته طریقه دی افغانستان ته ولېږل شي. د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکي وګړو له دې ملکه د وستو پلان لاندې افغان کډوالو ته هم امر کړی چې افغانستان ته دې ستانه شي. دوی ویلي چې دا ګامي ملی امنیت په ګټه دی او دینه پس به افغان وګړي یوازې په پاسپورت او ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.
پوتین د اوکراین د جګړې لپاره لویدیز ملامت وباله. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشریزې ته په وینا کې وویل په اوکراین کې جګړه د روسیې د برید په پایله کې نه بلکې په کیف کې د لویدیز په ملاتړ د کودتا له عمل رامنځته شوې. د پوتین اشاره هغو لاریونو ته وه چې په نتیجه کې د اوکراین پخوانی مسکو دوست ولسمشر ویکتور یانکوویچ په 2014 کال کې بې واکه کړی شو. یانکوویچ هغه وخت له اروپایي ټولنې سره د سوداګرۍ تړون لغوه کړی و او مخ یې روسیې ته اړولی و. د شانګهای مشرید ته په وینا کې پوتین هغه څه چې د لویدیز لخوا له ناټو سره د اوکراین د یو ځای کولو هڅې وبللې د روسیې امنیت ته مستقیم ګواښ یاد کړ. ناټو په کراتو دا ادعاوې رد کړي. پوتین د شانګهای د همکارۍ سازمان ستاینه وکړه چې غړي بلاروس، چین، هند، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، روسیه، ازبکستان او تاجکستان دي. د شانګهای سرمشریزه د دوه ورځو لپاره د چین تیانجن کې جوړه شوې چې دغه سازمان د غړو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظمان پکې ګډون لري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشي د ازادي ملما پروګرام ته مو زفري د سیال هرکلای کوم. نن سره په پروګرام کې هغه کندهاري سوان ملما دی چې ل خبريالي بسګري تتللی اچې ولی او څنګه ل دوی په دې مرکه کې اورو. په پروګرام کې ملما خبريال او خون کې کمال صفاندی صفان صاحب ستړی مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چ پروګرام کې سره خبرې وکړي. په پیل کې راته وایست چې کمال صفان څوک دی؟
ډېر زیاته مننه زه هم تاسو ته تاسو همکارانو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه وړاندې کوم. زه هیله لرم چې تاسو به په خیر اوسئ. زما نوم کمال الدین صفان دی، د کندهار ولایت د ارغسان ولسوالۍ یم. فعلا مرکز کندهار کې اوسېږم. لومړنۍ زده کړې مې خپل کور کې کړې د ورور سره، بیا مې په سي جمال الدین افغان لیسا کې تر پنځمه سیم په زده کړې کړې، بیا د ماغه څخه مې روس لیسې ته تللم. حاجي میرویس خان نیکه لیسا کې مې د لې کندهار کې زده کړې کړې. نو پونتون میکندار پونتون جرنالیزم پونځه لوستې دي او پهلن دلې بس خپل ژوند کوو.
د خونځي ادونه مو وکړه چې نمرنې زده کړې مو خپل ور سره کړې دي. د کورنۍ په اړه مرته وایا، په کورنۍ کې مو څومره کسانو زده کړې کړې، خويندو ورونو مور پلار څوک کې بسواده او چې د سیو بسواده کورنۍ کې رالو شوی؟
بدبخت نه وم. زما افلار سواد نه وکړي، خو هغه دا ارمان درلودي، هغه دا هیله درلودله چې اولادونه ټول درس وایي، سبق وایي. بیا ماغه و چې موږ د ولسوالۍ څخه شاته پام دی راغلو. اوس مې دوه نور ورونه لیسانس دي، زه خپل لیسانس یم او دوه ورونه مې یوازې ښوونځی لوستی دي. یو بل مې اوس دغه تازه سرژني کانکور کې سیول انجینری ته بل ورور کامیاب شوی دی. او خویندو مو ډېر لږ تعلیم کړی وو، یوازې لیک لوست زده کړی وو. نو نور د افغانستان دغه شرایط چې وه، دغه حالات چې وه، هغوی ونه سوای کولای چې نور درس وایي. نو اوس کورنۍ کې شکر دی ټوله سواد لري، اکه لیک لوست کولای شي. او دغه ورور چې اوس سرژني کانکور ته کامیاب شوی دی، دغه بس په ټولو تشویقو. نور موږ څخه هغه زده کړې چې دغه لیسانس چې دي چې هغوی باید ماسټري هم وایي کې درس وایي، نور هغه متاسفانه دغه شرایط و حالات داسې دي چې نسي کېدلی. نو بیا چې وخت راغلی دا به هم چانس ګورو، خو اوس به دغه کس ډېر تشویق وو چې درس وایي.
څپان صاحب څومره چې ما حساب وکړم، خو خدای شپه ګورو نه یاستی او یوازې دوه پکې تاسو ول چې دولسم ټولګي نه فارغ دي، دا نور لسانس کړی یو اوس کانکور کې انجینری ته بریالی شوی. تاسو منځ کې کوم یو ډېر تکړه ده په خپل مسلک کې؟
ولا نو د مسلکونه بیلابیل دي. اوس هغه دوه ورونه چې هغه ما سره لیسانس او زه جورنالیزم کې لیسانس لرم، یو زراعت کې لري، یو پښتو ادبیات کې لري، یو د دوسې انجینری وایي، هغه نور دوه لسم خلې دي. بس نو خپل برخه کې ټول
د تاسو نږدې د ادبیات والاوي کله شعر شاعري کوي چې کله ناس تاسو ځکه ژورنالیزم ډېر برخې همداسې لکه شعر وي، شاعري وي، نظمونه وي، او ادبیات خاص نه ادبیات دي. نو کله سره داسې شعرونه وایي، کیسې کوي، ځکه مسله کې یاست نو؟
بله، بلی هغه کس چې دی هغه خپله شاعري کوي. زه له یوازې د استاد درویش دورانی، د عبدالباري جهاني، د کاروان صاحب، داسې نور شاعران چې ستا دي د هغوی شعرونه لولم، او کله کله چې غونډو کې غونډو ته ځو هلته یو هم همداسې. نو بلې وو کې ما و هماغه بیا ډېر سره نږدې، نو هغه خپله شاعري هم کوي او ډېر کله په کتابونو کې د شعر او شاعري کتابونه ډېر دي.
ډېر ښه ده. ښه وي چې یو کورنۍ کې یو چا سره مسله کوي. د مکتب په اړه لږ ډېر راته وایي. په کندهار کې مو د میرویس نیکه ښوونځي یادونه وکړه، دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه که نه نجونو پکې درس ویلی شو؟
بله، هو دا لیسه یوازې د هلکانو لپاره وه په دریو وختونو کې، چې سهار، ماخشین او د شپې لیسه یې هم درلودل. د کندهار په سطحه یوه لویه لیسه ده. نو دلته ما چون ما درس ویلی ډېر لسه او پنځه نوي هجري شمسي کال کې زه فارغ شوی وم، خو بیا خوشبختانه دلته بیا پسې د ښوونکي دنده مې هم واخیستل. بیا مې ډېر کلونه، اته کلونه نه کلونه دلته تدریس هم کړی دی زده کوونکو ته. نو دا یوازې د نارینهو لپاره وه او په دریو وختونو کې یې تدریس کوه.
مکتب دوره کې څنګه وی؟ هغه وخت کې د ژورنالیزم سره شوق و، چې هله دی درلودلې وای چې زه باید ژورنالیزم ته لاړ شم او ژورنالیست شم، کنه سي توکلی ورغلې؟
نه ولا، هغه وختونه موږ ډېره علاقه درلودله او زما دوه هم انتخاب په کانکور کې ژورنالیزم و. نو هماغه و چې زه ورته بریالی هم شوم. او
اول انتخاب مو څه و؟
او تابان تاسو
ته
تابان تاسو ته معلومې؟
بله. اول انتخاب دې څه و؟
اول انتخاب می اما اداره فنون باندې او پوانتیست مدیریت و در فرانکیسی چه تدریسه وی. نو آقا می انتخاب کرده و آقا می دفلار لپاره چه آقا والکده بخش ولوله هم درسی که ما چه زسام ده. نو آقا می اول انتخاب بود و همی جورنالیزم و طبعا تازت معلومی چه آقا وقتونه در جورنالیزم سر ټول دغه تنکي ځوانان چې واغوی ډېر علاقه درلودل. نو ما خپله ډېر علاقه درلودله چون ما ورسره عملا کار هم کوه. هماغه وخت چې ما ژورنالیزم پوهنځی لوستې، ما ورسره یوه مجله کې کار کوه چې مجله مو چاپوله. هغه یوه اقتصادي مجله وه د افغانستان پر روانو حالاتو د اقتصاد په برخه کې، په اقتصادي خبرونه، اقتصادي شننې و لیکنې. دغه بیا ما د پونتون د استادانو څخه، د نورو لیکوالانو څخه راټولولې. بیا موږ هماغه د صنایعو معدنونو خونې د لارې بیا چاپولې هم هماغه و چې هغه مجله به مې هم ورسره چاپوله. نو علاقه مې وه ورسره. بیا په وروستیو وختونو کې داسې هم و چې بیا په یوه محلي راډیو کې ورسره د نشراتو د مدیر په حیث هم ما کار کوه. نو هلته مې خپرونې هم جوړولې. ډېر هغه ملګري چې هغوی ژورنالیزم سره علاقه درلودل یا مسلکي خلک و، یا حتی ما سره پوهنتون کې هم سیمپیان و، بیا ما هغوی ته هم دا چانس برابر کړی و چې راسي عملي کار هم وکړي.
په خبریالانو کې الګو د څوک و؟ څوک دې ډېر خوښېده په ځانګړې توګه خبریالان چې په افغانستان کې هغه وخت ډېر مشهور و، څېرې یې غږونه یې څوک دې ډېر اورېده او لکه هیله دې څه وه چې چا غوندې باید شي؟
ولا تاسې دې چې ډېر خبریالان و. ما په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه، روزنیز ورکشاپونه ما اخیستي و. خو ځینې خبریالان داسې چې یوازې یو سوشا اخلي وړي یې بیا تر خپلو رسنیو پورې، ځینې داسې چې هغه شننې هم کوي، تحلیلونه هم کوي. نو داوود اعظمي چې زموږ د دې سیمې دی، او هغه نه یوازې دا چې یو خبریال په اس کار کوي، هغه ډېر کله د جغرافیې په اړه، د افغانستان د سیمې په اړه هغه تحلیلونه هم کوي. هماغه سره دغه تحلیلونو په خاطر چې د ډېر منظم او منطقي دلیلونه راوړي په خپلو تحلیلونو کې، نو هغه سره مې ډېره علاقه وه. تر اوسه پورې هغه کله کله چې راډیو وخت یا فلار دوی چالانه کړي راډیو، یا زه هم هماغه به هغه ته تمکیزم، یا کله کله د انټرنیټ لاله په ماغه د دې په سایتونو باندې اورم.
دا اوس زمي خو بي بي سي کې کار کوي کنه؟
بله بله.
په ازادي رادیو کې څه خو خیدا اورېدل دي کنه؟
بله اوکه ازادي رادیو مو هم اورېدل چې هغه وختونه بیا تر اوسه فورې خو مو اوس د ژوند مصروفیتونه داسې وي دي چې بي سي څوک وزګاري چې نه رادیو یې فیاد نه وي او ډیر کله نور داسې مسایل چې هغه باید یې وایي او د تعقیب یې کې هغه پیدا نه. بله و ازادي راډیو کې هم ډیر ملګري وو چې هغوی ټولو خپل زحمت ایستی خو هغه خان محمد سیند هغه ډیر ښه راپورونه وړاندې کول او په ویوی کې ذبیح الله غازی وو چې هغه ډیر وخت به یې ډیر دردونکي راپورونه وړاندې کوله. هماغه هم زما د خوشي خبریالان
ښځینه خبریالانو کې د یوام نه خوښېږي ګوره
نه ټول زحمت باسي هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو چې تر دې ځای پورې زه رسېږي تر ازادي راډیو پورې هلته کار کوي نو هغوی ته هم ډېر خوشحالېږو او همیشه ورته دعا کوو چې په داسې حالاتو کې په دومره سخت شرایطو کې په د رسنیو کې کار کوي خبرونه وړاندې کوي سوژه وړاندې کوي په خبرونې وړاندې کوي نو هغوی هم په خپل نوبت سره
چپان صاحب کله چې ژورنالیزم ته بریالی شوې تاسو ول چې په هغې دوره کې مو کار هم کوه مجله مو هم چاپوله او نه یوازې دا چې بیا د مجلې نه وروسته راډیو ته لاړې هلته د نشراتو مدیر شوې. څنګه د ژورنالیزم کې کار ډیر شوق ده؟ یعنی یو سړی باید ډیر علاقه ولري چې ژورنالیزم کې کار وکړي او ساسې په باور باندې ژورنالیزم د عاید یا د لوړ عاید مسلک ده؟
متاسفانه په افغانستان غوندې شرایطو کې په داسې ټولنو کې ژورنالیزم ډېر فیکای ډېر بدخوند دی خو اما ژورنالیزم نه فهم چې زما به ډېر علاقه زما به ډېر شوق کې خبرې شاد آسي یو ډېر د ساتيري یو ډېر ټولنیز یو ډېر خوندور مسلک دی او زما پکې به حد ډېر ساتيري شي کله چې څوک ساهو ته ځي کله چې لیرو ساهو ته کلیوالو سیمو ته ځي حتی چې د خلکو هغه مینه محبت ویني او هغه علاقه هغه باور چې پر رسنیو باندې دی لري هغه ویني نو ډېر اسپیشلی ډېر فاک ډېر خوندور ډېر ټولنیز او ډېر د ساتيري او ډېر د دې څخه یو ټک مسلک دی هنر دی ولې متاسفانه په افغانستان کې دغه ژورنالیزم داسې دی کله چې ته ځې لیرو اطراف ته که دا اوس مې کافلې زید وبو په اړه د روغتیا په اړه د ژوند نور امکاناتو په اړه راپور جوړه اتمن به هلته که راپور اخلي هم به ژاړې که بیا ترتیب یې هم به ژاړې او کله چې نشر سي اورې هم به ژاړې داسې یو دغه چاپېریال دی خو په مجموع کې ژورنالیزم ډېر ښه هنر دی او ډېر یو خوندور مسلک دی چې په دې برخه کې څوک کار وکړي اما د عاید په اړه ووایم چې عاید پکې دومره ډېر نشته خو دا چې خلک علاقه لري شوق لري او د دې سره کله چې ساحې ته ځي زه خپله چې کله به ساحې ته تللم ما بېخي که به هېڅ امتیاز هم نه راکوه ما به غوښتله چې په هماغه سوژه باندې دوه درې راپورونه جوړ سي کوم چې به ماته ډېره په زړه فور وه ډېره به ښه وه یا به زه په دې باندې راحت کېدم چې دې ته یو حل لاره پیدا کېږي دولت ورته متوجه کېږي ولسونه ورته متوجه کېږي خلک یې بیا غوښتنې ته را متوجه کېږي یا نور یا نور نو هغه به ما غوښتله چې یو راپور نه دوه درې ځله په بېلابېلو برخو کې راپورونه خپرونې ډاکومنټریانې یا ګزارشونه ورباندې جوړ سي
وقنده د ژړاو د دغه خبره مو کړه د ستونزو خبره مو کړه د د خبرالې په کار کې زما په نظر باندې ستونزمنه برخه هم ده چې ته ځې له سیمې نه راپور ورکوې د خلکو وضعیت ګورې هغه خلک به دومره کړېږي که نه کړېږي خو ته چې هغه وضعیت ګورې ستا د زړه داسې شي که څه هم موږ وایو چې په خبریالۍ کې باید احساسات نه وي په فاکټونو باندې ولاړ وي خو کله کله انسانان یو د د دخل غستون چې ګوري سړی او دا وضعیتونه چې ګوري واقعا ورته خفکیږي. د تاسو د جړا یادونه وکړه موږ دا یو پودکاسټ درلوده افغان جون سره به خبرې کولې مخکې لنی چې دا غو سره خبرې وکم لکه څنګه چې تاسو سره د مرکی پاین لمخ کې د معرفت خبرې کولې او د وضعیت پوښتنه به مې کوله انجون سره به داسې د زړه خواله کوله. دوی به جړل دوی به چې کله جړل د دوی نه به بیا ما شروع کړه هغه به بیا چپ شوې بیا ما شروع کړې او ما به جړل ځکه چې واقعا سخت وي چې ته کله ګورې په یو چا باندې سخت وي ستونزې کې وي او ته لګیې په هغه باندې راپور جوړې. تاسې مې هغه پیل کې مې یادونه وکړه چې د ژورنالیزم نه تر بزګرۍ پورې دا د ژورنالیزم لپاره ښایي یو ښه سوژه وي خو په ژوند کې ډېر ستونزمن کار ده چې سړی باور وکړي چې ما ژورنالیزم وایلی په دې برخه کې مې کار کړی خو اوس بزګر یم. دا ډېره سخته ده او ښایي په دې باندې یوازې هغه کسان پوه شي چې دغه ستونزو نه تیر شوي اوسي دغه ستونزې کتلی وي او دغه ستونزو سره مخ شوي وي. په همدغې برخه باندې تم کېږم راته وایي څپان صاحب اوس څه کوئ مصروفیتونه څه دي او کومو برخو کې مصروف یاستئ؟
او ډیر مننه خیر اوسه چې د افغانستان حالات ته معلومی چې اوس هغه رسنۍ هغه ملګری هغه دوستان چې دا برخو کې به کار کاوه اوس ډیر لري سوي دي زړه ماته سوي دي نو هغه چې هر څه دلایل لري هغه خپل پر ځای باندې او زه خپل یو لاغو کسانو څخه هم چې اوس له دې برخې څخه ډیر لري سوي هم یعنی اوس څلور کلونه فورکیږي چې ما هیڅ په دې برخه کې کار نه دی کړی او یوازې د خپل فلار سره په هغه دهقانۍ کې بزګرۍ کې مسکو کې کار کوم او چون زور سره د ښوونکي دنده لرم هغه هم تعقیبوم او اوس وختونه چې د ګرمۍ درې میاشتنۍ رخصتي دي دا ما په استفاده بیا هم خپل پمزکو کارونو او دهقانۍ کې مصروف یم.
څنګه د دې قنې کار د ژورنالیزم له کار سره څومره توپیر لري څنګه ته ځان عادت کړو؟
ولا دا ډېر سخت دی چې څوک په یو برخه کې ډېر کلونه کار وکړي یا علاقه لري او یو دم د سه یو حال راسي چې هغه مسلک بیخي داسي پر یو مخ فریشت یا بیا ولارتي په داسي یو کار کې ودرېږي چې هغه سره ډیر نه بلد و خو چون دا کارونه موږ د ولسوالۍ کې چې موږ کور واته مې ته باندې کار کاوه د بزګرۍ کار که څه هم زموږ عمر دومره نه و خو بیا به ما هم هماغه وختونه کار کوی خو بیا لس کاله تر دولس کاله داسې ما هیڅ کار نه و کړی په بزګرۍ کې بیا هغه و چې اوس هم ډیر بلد نه یو خو بیا هم و بل غول و خاشه کول یا پجی کول دا کیسیم په کې زده دي نو اوس یې کوو ورسره
څه کوي اوس مو څه کړل دي
نو دا د 2023 کال کې زه په روزګان کې وم مالته نو بیا زما فلر چې زه کله کورته راغلم هغه ویل چې ما یو سم ځکرانی ولې چون موږ ځای په ارغسان کې واته و بو چې هغه کوم باغ چې موږ درلودی هغه هم ونه سو ساتله نو بیا هغه دا ویل چې ما په دامان کې ځکرانی ولې ته بیا په هلته د انزورو یو کوچنی باغ چې بیا ما هغه و چې ما ورته د انزورو لښتې نالګیان دغه پیدا کړل او هلته مو انځر کښېنول هغه دوه کلونه مو پیاز و اندوانې خټکي دغه هم پکې کرلی و خو سږ کال مې دغه نه و پکې کرلی ځکه هغه انځورو باغ ته ښه نه و نو بس هماغه انځورو یو کوچنی باغ دی په هماغه باندې ورسره مصرف یې هغه مو کرلی شي.
څپان صاحب د کندهار انار ډېر مشهور دی تاسو خدا نه دی کرلی یا باغ خو نه لرئ؟
نه موږ درلوده باغ په ارغسان کې خو متاسفانه هلته اوبه وچه سولې بیا هماغه و چې هغه باغ هم سره یو دوه کلونه مو لاوه ساتلی سوی خو وروسته بیخي هېڅ نه کېدله اوبه نه وې بیا هماغه وچ سو موږ باغ هماغه هم درلوده خو هغه د اوبو له نیستۍ یا د وچکالۍ څخه وچ سو او انار چې دی هغه د شام کندهار ارغسان ولسوالۍ او د ارغنداب ولسوالۍ دا دواړه ډېر ښه انار لري دامان خټکی لري، ډنډول سوالی پنچوایی او چړی انګور لري، او شاولی کوټ بیا انځر لري چې اوس دا انځر بیا په نورو ساحو کې هم اوس خلک کښېنوي دا ونیې او ښه دی تر ډېره فرق کوم. متاسفانه د اوبو مشکل او بېرته دغه د لارې چې نشته سوداګرۍ ته صنعت ته دا سوته، نو سږ کال متاسفانه د دغه شانو نرخونه هم ډېر ټیټ شوي دي چې انځر پخوا هغه انځر چې په 6000 افغانۍ باندې یو کنداری من چې 4 کیلو کې شي هغه به و سږ کال بیخي په 2500 دغه سی و.
د چې ژورنالیزم نه لري یاستې کار پکې نه کوي او دا تقریبا 4 کاله وشول، څه مو ډیر یادېږي د ژورنالیزم؟
نو هغه وختونه ولا ډیر یادېږي چې دا اوس هم ستا د زنګ وهلو څخه مخکې یو ملګري سره مې بحث کاوه چې څه وختونه تېر شول، څه خبرې وې، هغه کیسې. نو هلته ډېر خاطرات سړی لري چې کلونه کار وکړي، هلته ډېرې خاطرې لري، ډېرې ښه خبرې، ډېر ښه همکاران یې. خو بیا چې بېرته دغه حالت ویني چې همکاران څه سول، هغه خاطرې، هغه خبرې، هغه سخت حالتونه، هغه نور ساتېري حالتونه، هغه څه سول، نو بیا سړی ډېر روحان و زیدوی. خو هماغه خاطرې ډېرې رایادېږي کله چې راډیو اورو، کله چې هغه په راډیو کې د ناستو کسانو بحث اورو، خبرې اورو، موږ ته هم هغه خپلې خبرې، هغه بحثونه، هغه مرکې، هغه ټول را په زړه کېږي.
کله دې په دې فکر کړی چې بېرته به ژورنالیزم ته راځي؟
دا فکر مې تر اوسه پورې بیا نه دی کړی، په دې چې د افغانستان دغه حالات داسې دي اوس که زه وغواړم کار وکړم نسې کېدلی. نو بیا هغه خبرې چې بیا به څوک دغه برخې ته څه وخت راځي، نو دغه امید ښه دی چې اوس به نه لرم، ځکه بیا به دغه نورې کیسې ټولې راصفاتې، بیا به بزګري راصفاتې شي.
اوس بزګری کوي، 12 کاله مکتب، 4 کاله پانتون، او په دې کې اتمن د کورنۍ تاسو ډېر زیات وو، دوی باتمن ملاتړ کوي چې تاسو دومره ډېر زده کړې دي. په دې کله نه خفه کیږي چې یو څوک ډېر تحصیل وکړي، کلونه کلونه په تعلیم ځای کړي، په بخنه سره تیر کړي او بیا لاغې وروسته راشي د یو کس خوند چې البته ډېر زحمت به په ژوند کې نه وي وستی، خو زده کړې کول خپل یو لوی زحمت ده چې سړی ځان ته ورکوي، دغې څنګ ته کار کوي. څومره ستونزې باندې وي دغه وضعیت؟
او دا خبره ده، خو د افغانستان یوه داسې ټولنه ده چې دلته یوازې زه نه، یوازې احمد نه، یوازې محمود نه، ټول په داسې غربت کې په مسکنات کې درسونه ویلي دي چې به حد غربت، به حد مسکنات، مفلسي، دا ټول چارې به تیر کړي وي، مور او پلار به ورته امیدونه لرله. خو متاسفانه د افغانستان د ټولنه داسې ده چې دا د یو کس سرنوشت نه دی، دا د دوه نه دی، دا د درو نه دی. نو چون تعلیم، تحصیل، زده کړې، پوهنه، په دغه برخه کې کار کول، په دغه برخه کې اوسېدل یا خپل زده کړې کول، دا د انسان د آینده لپاره، د ژوند لپاره، د هغه نورو کیسو لپاره چې په ټولنه کې بې سواد کسان کوي یا داسې کسان کوي چې زده کړې نه دي کړې، دا طبعا هغه کس بیا ډېر غوره دی. عادي شریف هم ستا یا شریف هم ستا چا چې زده کړې کړي، نو موږ تاسې دغه نور دوستان، دغه نور ملګري باید وکړي چې دوی داسې فکر نه کوي چې موږ دا د پیسو لپاره، د دندې لپاره کړې، دا مو د دې لپاره نه دي کړې، یوازې مو د خپل ځان جوړ ونی دفاره، د خپل ځان د فیژندلو لپاره، د خپل ټولنې د فیژندلو لپاره، د خپل اولادونو د فیژندلو لپاره، د ټولنې ژوند کې د راکړه ورکړې او د ټولنې ژوند د اوسېدلو د دې لپاره کړي. نو خو متاسفانه یو شی چې ستا هغه دا دی چې مور او پلار ډېر ځایریږي، هغوی وایي چې په دومره سخته کې چې کله زده کړې پوکي، هغوی کې داسې او هیله درلودله، هغوی کې داسې ډېرې هیلې درلودلې، خو هغه چې اوس سرته نه رسېږي، یوازې به دا زما نه یي، خو د بل کس بې کېدای شي چې هغوی پلار ورته ډېر ضروریږي، مور ورته ډېر ضروریږي، کله چې بیا په ټولنه کې بیا داسې حالات هم ویني چې تر کله چې چا تحصیل نه یې کړي زده کړې نه یې کړي هغه په داسې دغه باندې هغه د عام خلکو فیصله پر یو موقف باندې راځي پر یو چوکۍ باندې راځي چې هغه زده کړې نه یې کړي نو طبعاً به دغه والدینو ته ډېر دغه کوي ډېر بې زیری یي خو موږ تاسې له ځان ورسره عادي کولای شو موږ تاسې د کومره هغه خپل تحصیل دغه زده کړې مو په دې پوهېږي چې څه بابا خیر دي توکل په خدای دې خدای دې نور په وطن رحم وکړي
مرستی کی ساس یو خستا خوغه خاطره چې د ژورنالیزم نه مو بیا د پانتون دوري وی کده کار دوري مو خو چې سایس نه ریږي او ډیر د ذهن کې همې شاوې اخر ته وایا
ډېر مننه خیر اوسه خاطرې تیرې دي نو زه نه پوهېږم څنګه خاطره وایم کو هغه یو خاطره داسې وه چې کومه ورځ موږ دغه درس درلوده بیا استاد وویل چې عملي درس هم باید دي یوه مرکه باید راوړي نو ما کو چې مرکې پسې ولاړو خو استاد ویلي چې دا مرکه باید بازار کې اوسي چاته د موټرونه رنونه هم راسي شور ماشور هم پکې راس چې خلک وپېژي چې والا ته بازار کې ولاړې ته مرکه کوې نو بیا هغه مرکه بیخي سخت وه چون په د زده کړې په حال کې هغه کیسې ډېرې نابلدې سختې بیا یو ملګري ویل چې تاسې یو جنریټر چالان کړي بیا هغه هلته مرکه وکړي چې دغه نه نو هغه مو بیا نه هېرېږي هغه مو دغسې ورته وکړه بیا مو استاد ته ور وړی چې استاد خبر شو بیا وایي چې داسې مه کوئ بل وخت به د عملي کار وکړي او د ساحې ته چې تاسې باید بلد شئ
واقعا د ژورنالیزم کې دا کارونه ډېر زیات جالب وي خوندور هم وي مننه چپان صاحب چې وخت پرې خو درغلی خبرې دی وکړې کور دی ودان
ډېره مننه خدای دې تاسو سلامت لري او مخه مو شه
جہان میں سفروا لاس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہاگا لرم نہ دا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا محبت لا سمساستا پختانہ میں علاج سمې دین سمې دنیا نه